د جیوه قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو ته هرکلی وایو. د جیوه خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سه شنبې یاد نهې ورځ کال 2019 د دسمبر 10 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
صدر ترامپ ته نږدې یو وتلی امریکایي سینیټر لینډسي ګراهام وایي که پاکستان وغواړي نو د افغانستان جنگ په یو څو هفتو کې ختمېدلی سي او امریکا باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرو ته کښېني.
بل لوري ته نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي او په پاکستان کې د بې درکه کسانو په مسلې تحریکونه لا پیاوړي شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې شاوخوا 6000 کسان بې درکه دي، خو د حقونو فعالین وایي چې شمیره د دې څخه ډیره لوړه ده.
او په بنو کې ناپیژانده وسلوالو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي دي او ځایي چارواکي وایي په وژل شوو کې د پولیو ضد کمپاین یوه ښځینه ماموره هم شامل ده.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه څېړنې او مرکې لرو. تاسو به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا جو دا کدر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاست پیل کو. هم د یو مهم راپور څخه چې د امریکا یو پیژندل سوی سینیټر لینډسي ګراهام ویلي چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو پټ مرکزونه بند کی او نو له دې سره به په افغانستان کې جنگ په یو څو هفتو کې دننه ختم سي. لینډسي ګراهام چې د صدر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري له فاکس نیوز ټي وی سره په امریکا کې وویل چې امریکا ته په کار ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو پر ځای له اسلام آباد سره خبرې وکړي. او هم په دې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي الیس ویل سره په استنبول کې لیدلی او ورته ویلي دي چې داسې مذاکراتو غوښتونکی دی چې پایله یې په واقعي معنا د جګړې پای ته رسېدل او تلپاتې سوله وي. تفصیل ورباندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکې د خارجه چارو د کمیټې غړي او وتلي سینیټر لینډسي ګراهام ویلي چې واشنگټن لبه په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې کول پکار دي. د امریکې ټي وي چینل فوکس نیوز سره یو مرکه کې د لینډسي ګراهام وینا وه که پاکستان افغان طالبانو ته خپل خوره پټې جالې ورکول ودروي نو په افغانستان کې روانه جګړه په یو څو اونو کې پای ته رسېدی شي. لینډسي ګراهام د واکمن ریپبلیکن پارټۍ سینیټر دی او د خارجه چارو د کمیټې غړیتوب هم لري او مطبوعات وایي چې هغه د امریکني صدر ډونالډ ټرمپ سره هم نږدې والی لري. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د درې میاشتو د ځنډ وروسته یو ځل بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې پیل شوي او خوشبيني څرګندېږي چې دا ځل به دا مذاکرات بریالي شي. که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزارت د امریکني سینیټر په دغه تازه بیان خپل عکس العمل لا نه دی ښکاره کړی، خو پاکستان دریز لري چې د افغانستان په امن عمل کې د زړه د خلاصه د امریکا مرسته ملاتړ کوي او دا هم وایي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پټې جالې نشته. د پېښور یونیورسټي د کانفلیکټ سټډیز د سانګې پروفیسر جمیل چترالی ډیوریډیو ته وایي زما په اند د لینډسي ګراهام دا بیان نیم رښتیا دی او دا هغه په قول نیم رښتیا د دروغو نه زیات خطرناک وي. نوموړي بیا وایي چې په سیمه کې د پراکسی وار څخه څوک هم انکار نه کوي او که یو خوا افغانستان کې ځینې خلک د پاکستان مخالف د تحریک طالبان پاکستان سره خواخوږي لري، نو دغه شان هم په پاکستان کې ځینې خلک او ځینې سیاسی ډلې د افغان طالبانو سره همدردی لري.
په دې ریجن کې امن راوستل دي نو یو ځل به د دې علاقه کې موجود څومره هم چې هغه خفیه ایجنسی دي د دې د مشرانو یو اجلاس پکار دی. که تاسو وګورئ په دې وار آن ټیرر د وجې نه زموږ چې کوم جنیوا کنوینشن دی د جنگ حوالې سره هغه بالکل کولیکس شوی دی، د هغې ګراؤنډ اړو پاتې نه دی. بجای د دې چې په یو ریاست پاکستان باندې الزام لګی، بل په ریاست امریکا باندې یا په هندوستان الزام لګی، بهتره به دا وي چې دې ریجن کې څومره هم خفیه ایجنسی دي د دې د سربراهانو یو کار سلوري او دې پورا د دنیا لپاره یو پالیسی وضع کی او ریاستونو په هغه باندې اتفاق وکړي، د دې نه بغیر دا جنگ نشي ختمېدی.
امریکایي سېنیټر دا هم ویلي چې هغه د افغانستان په باب د پاکستان په چلند کې یو بدلون راوستل غواړي او زیاتوي هڅه کوي چې د پاکستان سره د سکیورټي کارکردګۍ په شرط آزاد تجارتي لوزنامه لاسلیک کړي او بیا له هغه وروسته د طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښکاره دی چې پرون د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره پیل شوی تازه هڅې په زړه پورې پرمختګ بللې او ویلي اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې امن د خپل منځي خبرو د لارې ټینګ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
عزت من اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ بیلابیل راپورونه څېړنې لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو، زموږ سره ملګری اوسئ. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري چې د افغانستان په اړه د امریکای واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د امریکای د حکومت دستاویزات ښیي چې امریکایي مامورینو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کول او دا چې امریکای په افغانستان کې د جنگ ګټلو په اړه باندې هم غلط معلومات ورکول او هغوی دغه ټول معلومات پټ ساتلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې جنگ نه دی ګټلی. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، او په دې اړوند د خلکو او د ځینی چارواکو عکس العمل څه وو دا یې هم تاسو ته راغونډ کړی دی.
د امریکا په وډرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د ایشیا پروګرام مرستیال مشر مایکل کوګلمن وایي چې دا ډېر مهم انکشافات دي، په دې نه چې دوی څوک دي بلکې په دې چې دا خبرې چا کړې دي. که څه هم دلته واشنگټن کې له ډېره وخته دا څرګندوه، خو هغه وایي صدر ترامپ د مؤاخذې او رونې به له دغه انکشافاتو څخه توجه واړوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پرله پسې له بې پامۍ سره مخ وه. د اور هیروز یا زموږ اتلان په نوم باندې کتاب لیکونکی ډین ګنار په ټویټر ویلي چې زموږ اشرافیه له موږ څخه په افغانستان کې د ملت جوړونه غواړي، خو دوی زموږ د پرمختیا په اړه داسې غلط بیانی کړي څنګه چې یې په ویتنام کې کړی و. هغه ویلي چې زموږ پوجونه دې له افغانستان څخه راوېستل سي او هغه خلک دې راپیدا کړل سي چې درواغې ویلي او سزاګانې دي ورکول سي. د یو اس اے ټوډي یو څېړونکی لن لاکارا د واشنگټن پوسټ د ریپورت ستاینه کړې ده او ویلي دي چې ډېره وینه توی سوه، ډېرې خزانې ضایع سوې، خو د څه لپاره؟ په عین وخت کې د پینټاګان ګوښه سوی سینیئر سلاکار آرمی کمانډ سرجنټ میجر جان ټراکسل و خبریالانو ته ویلي که څه هم د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوره ریپورټ یې نه دی لوستی، خو هغه له دې خبرې سره نه دی موافق چې پوج یا اولس ته دا ویل سوي چې د جنگ په اړه دي یوه ځانګړې بیانیه باندې یقین وکړي. د ملټري ټایمز نومې ورځپاڼې د ریپورټ تر مخه نوموړي ویلي چې دا ځینې واړه واړه اقدامات وو چې د افغان ملت په ژغورنه کې د افغان پوج سره د مرستو په مهال موږ اخیستل. د میجر ټراکسل سره د هوایي ځواکونو مشر ماستر سرجنټ رامن کالن لوپیز هم وو چې خبریالانو ته وویل هغه نارینه او ښځې چې له کال 2002 راهیسې افغانستان ته روانو، هغوی خپل زړونه او روح د دغه جګړې د کامیابۍ لپاره لګولی وو. نوموړي په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره ګمارل سوی وو او ویل چې هغه هیڅکله هم په هغه هیواد کې د نیولو یا وژنې د عملیاتو په اړه د خپلو مشرانو په پریکړو پوښتنه نه ده کړې. وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري په فیسبوک باندې پښوندې بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voa. او اوس هم یو څېړنه تاسو ته وړاندې کوو چې د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت ردوي چې ګواکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په قصدي توګه د افغانستان د 13 کلنې جګړې په حقله خلکو ته تیرستونکي معلومات ورکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې پر ورځ هغه سرکاري اسناد خپاره کړل چې د ورځپاڼې د ریپورت په بنسټ جګپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه بې حده خوشبینانه ویناو باندې خلک تیرستلې دي. په دې اړه څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لیک لارې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مسې او په خیر رالې که دا راته ووایسه چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې ریپورټ کې نور غټ او مهم ټکي څه دي؟
مهم ټکي خو واشنگټن پوسټ وایي چې کوم دوی هغه ډاکومنټس هغه پیپر هغه دستاویزات چې دوی کتلی دي او دوی انټرویوګان خلکو سره کړی دي او شه دا وایي چې چلور بنیادی خبرې داسې دي چې کوم دغنا اخس کیږي په هغه شی یو خدای وایي چې امریکایي ځواکونه او چارواکي دوی امریکایي چارواکي دوی امریکایي خلکو ته درواغ وویل او دوی سره ثبوتونه وو چې هغه دا ښکارا کول چې دا جنگ دوی نسی ګټلای دوی باوجود دوی خلکو د داول چې جنگ صحیح روان ده او دا ګټلای کیږي. دومره چې کوم خبره وا هغه دوی دا وا چې کوم یو کلیئر ستراتیجی نه وا یو اهداف معلوم نه وو دوی چې القاعده خو ته خودی شکست ورکړای خو هغه نه بعد دوی ته دا پتن لګی دا چې دوی تر هرګری خلاف دا جنگ جاری وساتي ک افغانستان اغه نیشنل بلډینګ چې ورته وایي کاونټر انسرجنسي ورته وایي اغه وکی نو او بل دا ورته پتون لګی دا چې دشمن څوک دا او اتحادی څوک دا نو دا یو غټه خبره وا چې کوم په وجه دا جنگ ناکامه ښکار سو او درمه خبره دوی کوي چې افغانستان ته امریکای ډیر زیات پیسې ورکړي او دومره پیسې چې دا نوې ملک افغانستان غوندې چې ادارې ټوله کمزوري ویل نه وي وي او نشو زغمل او اغه وجنه دوی وي چې اغه ډیره پیسې وا ادارې نه وي نو اغه خلکو په لاس پیسې ورغله او ډیر زیات بدعنوانی او کرپشن رشوت په افغانستان کې زیات شوی اوس پورې جاری ده. دغه نه علاوه چې کوم بل خبره دوی کړي دا اغه دا چې کوم دوی پالیسیان وي چونکه دوی د حالاتو نه نو خبر دی افغانستان نه نو په غو وجنه لکه دومره وخت باوجود دوی افغانستان په حالاتو پوی نسول نو کومه ه پالیسی به دوی جوړولې ک هغه د افغانستان د ځواکونو ټریننګ وو ک هغه د افیم ختمولو نو هغه ټول پالیسیان ناکام په دې سوی چې دوی حالاتو نه نو خبر زمکني حالاتو نه نو دا څلور بنیادی خبرې دوی وایي چې دوی اخس کړی دي د ټول دا واستازاتو نه کوم دي ولستلې دي
او په خپل پیر زبر شاه صاحب امریکایي او افغان چارواکو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت ته څه خبرګون شو دلې دي.
نو افغانستان حکومت خو سرکاري توګه دا څه خبرګون نه درغله خو چې کوم دفاع وزارت دا اغوی ویل دي چې دوی په دغه ریپورت شه د کرپشن ذکر دا د بدعنوانی ذکر دا نو هغه چې هغه خلاف خو موږ الریډي اکشن اخلو لګیا یو او دغه علاوه دوی ویلي چې افغانستان شه حالات دومره بد نه دي چې څنګه دغه ریپورت شه راغلي دي افغانستان داعش ته هم اتا ورکړه او طالبانو ته هم ورکړي خو حالات صحیح روان دي ورسره ورسره دلته هغه پخوانی چارواکي امریکای لکه جنرال پټریاس شو چې 2010 یو لسم شیدای دی امریکای ستر جنرال په افغانستان شه هغه دا رد کړی دی هغه ویلی چې او مشکلاتو خود امنیت صورتحال چې کوم وو هغه ډیر شسوای وو د په وخت شه او حمله کمې سوي ورسره ورسره دلته چې کوم نور کانګرسمنان دی لکه ریپبلیکنز او ډیموکرات هغه ځنه غړو په حکومت ځخ کړای دا چې دوی دی دا کوم ریپورت دا د کانګرس تر راوړي په دغه باندې خبرې وسی او په کار د چې دا جنگ چې کوم دا چې کوم شخلک مری لګیا دي دا د ختم کړای سي یا چې کوم اصلي صورتحال د جنگ اغه د امریکای خلکو ته ورونان دکړای سي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان پام ساتي.
ډیر مننه.
درنو عزت من اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. لسم د دسمبر په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د پداسې حال چې په پاکستان کې د بيدرکه کسانو د مبارزې لپاره تحریکونه یا دلیل لا پیوړی شوې دي او خپل مبارزه مخ په وړاندې بیایي. د پاکستان حکومت وایي چې دا مهال شپږ زره بيدرکه کسان دي، خو فعالین د بشري حقونو فعالین وایي چې دا شمیرې ډېرې زیاتې لوړې دي. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
تیر کال د خلکو په زور اوچتولو نړیوال ورځ منځلو په ترڅ کې اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په محل مرکزي وزیر شیرین مزاری د پیښو کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایی باوري جوړولو لوس کړی و، خو تیر یو نیم کال راهسې حکومتي وزیر خپل دغه لوس سرته رسولو کې ناکامه ده. دا هغه وخت چې تحریک انصاف ګوند واک کې د راتلو لا دوه میاشتې هم نوی پوره شوې او شیرین مزاری زیاته کړې وه چې د خلکو په زور اوچتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو لپاره کیدونکې کی قانون سازۍ کې به دغه خلکو خپل خپلوان هم اعتماد کې اخیستلی شي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دغه لوس سرته رسولو کې تر دې حده سنجیدګي ښودلې ده چې په دې اړه قانوني مسودې د بشري حقونو وزارت نه اړوند قانون او انصاف قائمه کمیټې ته لیږلې ده، او بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې مرکزي کابینې هم د دې قانوني مسودې جاج اخیستې دي، خو د بشري حقونو د سرغړونو یا د خلکو تر ایتم کولو غونټې سنگینه جرم په اړه حکومت لا تر دې دمه دغه قانون منظورولو کې ناکامه دي. او د واکمن ګوند د ملي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي شیر علي ارباب د دې یو لوی علت د مرکزي وزیر شیرین مزاری او ملي اسمبلی د بشري حقونو قائمه کمیټې مشر بلاول بټو ترمنځ اختلافات بلي، چې لکه بلې د شیر علي ارباب په وینا قانوني مسودې منظوره کې خند راغلی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښې د اودرېدو نوم نه اخلي، او دغه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن هم په هیواد کې تر شپږ زرو نه زیات تنانو د بېدرکه کیدلو پخلی کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملتپاله ګوندونو تر مخه دا شمیرې ډېرې زیاتې یا په زرګونو کې دي، او په حکومتي اتحاد کې شامل ملتپاله بلوچستان نشتل پارټي هم تور لګوي چې ګنې حکومت د اړیګړې ښکار بلوچستان نه بېدرکه خلکو درک په اړه خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلی دی. او په دې اړه د ګوند ملي اسمبلی غړی آغا حسن بلوچ صدا سوایي
مسنگ پرسن والے شوز پورے اللہ پورے اور تو غٹ پیزا زر لسٹو کوئی مشورہ کر لے وغیرہ، لیکن ہاں مسنگ پرسن والے شو تقریباً چاروں نے ساڑھے چار سو کسان بازیاب سو جی وہ آ تو مسنگ پرسن مختم ہوں اگر لسٹ باندھ مکمل امپلیمنٹیشن نہ شو دے.
پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتیږي، خو د پاکستان فوز په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. پاکستان کې د خلکو بې درکه کولو په اړه د مخکې نه کوم قانون نشته دی، او هم دغه وجه ده چې وخت په وخت د بې درکه خلکو لټون یا د دوی خوشې کېدو اطلاعات مخې ته راځي، خو د دوی بې درکه کېدو په شا ذمهوار عناصرو په ضد د قانوني کاروایي خبر لا تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه د ډېر وخت راهسې د پاکستان څخه د خلکو په زور اوچتولو پیښو مخنیوي په ترڅ کې د کوټلې قانون سازۍ غوښتنې کوي، او د واکمن تحریک انصاف ګوند دعوه ده چې په دې اړه دوی کومې قانوني مسودې ته حتمي بڼه ورکړې ده، هغې کې به دا یو قابل سزا جرم ګرځولی شي چې تر مخه به یې د پیښو کې ککړ تنانو په ضد قانوني کاروایي هم باوري جوړیږي.
د وایس اف امریکا جوړه غلا او کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زه هم د بلوچستان ولوري ته چیرې چې نن لسم دسمبر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت هلته د ورکو خلکو لپاره یو مظاهره هم سوی ده چې دغه دی را خوش کړل سي. دغه مظاهره چې د کوټي د مطبوعاتو د کلب و مخې ته وه، مشري بلوڅ ملت پاله او د بدرکه کسانو د رامیندلو د مبارزې مشر ماما قدیر بلوڅ کوله. تفصیل یې حفیظ الله شیرانی په دې رپورټ کې راکوي.
د دسمبر په یخ او بارانی ورځ کې عکسونه په لاس کې ولاړ د لادرکه بلوڅانو د کورنۍ ښځینه او ماشومان دي. د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې دوی د کوټې د پریس کلب و مخته احتجاج کوي او له حکومت څخه د خپلو لادرکه سو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د لادرکه بلوڅانو لپاره له تیرو یوولسو کالو څخه مبارزه کوونکی او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مشر ماما قدیر وایي په زرګونه بلوڅان ورک دي، خو د حکومت لخوا یوازې 200 سان را خلاص کړل سوی دی.
دا ماشومان دا باران کې ولاړ دی او احتجاج کوي خپل بدرک خلق دی د پر کې موږ خلق ورک دی بدرک دی. حکومت دا ایجنسیان دی د پورته کړي دی تا لس کال سه دولس کال سه اتلس کال سه ګوره موږ لیست خو دا شارټ لیست اختر ته موږ ورکړی دی 15028 کسان غا موږ دیته ورکړیو، لیکن هغه باندې هم عمل درآمد نه دي سوي دي. د اسمبلی کې پیش کړیو لیکن هغه ردی ټوکری کې دوی واسطه ولې ته اوس پورې 300 کسان تقریبا یلا سوي دي.
ماما قدیر د حکومت لخوا د لادرک کسانو د پلوټونو لپاره جوړ کړل سوی کمیسیون په حق له وویل چې دوی پر دغه کمیسیون اعتبار نه لري. د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په دې احتجاج کې شریک مدني فعال او د وومن ډیموکراتیک فرنت بلوچستان څانګې مشره ایډوکیر جلیله حیدر وایي په زور خلک لادرک کول غیر قانوني عمل دی. په زور خلک لادرک کول یو جرم دی چې څومره مزمت یې وسی دومره کم دی. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په زور او زبردستي د لادرک سوو کسانو په حق له چې کوم قانون جوړ دی پر هغه دی عمل وسی او لادرک خلک دی وموندل سي. په بلوچستان ایالت کې له تیر درو لسیزو څخه روانه بدمرغه حالاتو کې تر ټولو زیات زیان وزنانو ته رسیدلی دی. د انساني حقوق کمیسیون د بلوچستان ایالت مشر ایډوکیټ حبیب طاهر وډیوته د ټلیفون له لارې وویل په بلوچستان کې د خلکو لادرکه کېدل مذهبي تندروي د لژکیو یا اقلیت ناخوندیتوب او د داسې نورو انساني بنیادي حقوق نشتوالی د تشویش وړ عمل دی، خو په دې لړ کې ایالتي او مرکزي حکومتونو ګامونه نه دي اخیستي. په بلوچستان ایالت کې د لادرک کسانو د مسلی او انساني حقوقو د نشټوالي په حق لمو د بلوچستان ایالتي حکومت لویان لیاقت شاهوانی سره څو واری تماس ونیو په ځواب کې راتول چې انتظار وکړی. له درو غنټو انتظار وروسته یې زموږ وزنګ ته ځواب ونه وایه، خو په تیرو وختونو کې د بلوچستان ایالت د څارواکو لخوا د لادرک بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د تورونو په ځواب کې ویلي چې په زرګونه کسان نه دي لادرک. د څارواکو په وینا د تنظیم له لوري چې کم تورونه لګول سوي دي دا غلط دي. چارواکي وایي چې د تنظیم له لوري څخه و اوسني حکومت ته د 400 کسانو نوملړ ورکول سوي وو چې په کې 300 ته نږدې کسان راخوسي کړل سوي دي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، ستاسو د ملکیت څخه مننه چې زموږ سره تر دا مهال په خبرونې کې مالیاس. زو دا مهال د اداري و لوري ته چې د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي، او دا ورځ په دې خاطر لمانځل کیږي چې د نړۍ ټول خلک چې له بیلابیلو کلتورونو او مذهبونو سره تړاو لري پر دې خبره سره همغږي شي چې په ټوله نړۍ کې باید بشري حقونه وساتل شي او په پام کې وساتل شي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي په دغه ادارې کې مختار خلیل صاحب چې تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په عالمی قانون باندې د کال 1948 په 10 دسمبر د سختونه شوی وو. مونږ دا ورځ د دې حقیقت تر مخه نماندو چې د ټولي دنیا د مختلفو کلتورونو او مختلفو مذهبونو خلق خپلو کې په دې خبره یو سلاشول چې په ګرد نړۍ کې د بشری حقوقو تحفظ پکار دی.
بشری حقونه د موجوده حکومت او د امریکای د هر حکومت په نزد ډیر لوی ارزښت لري، ځکه چې زموږ د ټول نظام یعنی د آئین بنیاد د یو انسان عزت او درناوی دی. همدغه وجه ده چې زموږ په قوانینو کې هر چا ته د ووټ حق ورکړل شوی دی، ځکه چې په دې لحاظ سره هر انسان ارزښت لري.
د امریکای د پخوانی صدر روزویلټ کور ودانی الیانور روزویلټ د بشری حقوقو په عالمی اعلان نامه او د امریکای د حقوقو په قانون کې په یو شان د ذکر شوو بشری حقوقو د بالا ساتلو لپاره خپل جون ته ډیر کار کړی دی.
په دغو کې د تشدد خلاف حق په انسان د مقدمه چلیدو په انصاف د مزدوري ورکولو له یو مخیزې گرفتاری د ازادۍ د تقریر د ازادۍ د مطبوعاتو د ازادۍ له یو بل سره په شریکه درغونډېدو او د مذهبي ازادۍ حقونه شامل دي.
دا ورځ امریکای ته دا موقع ورکوي چې نورو حکومتونو ته یادګیرنه وکړي چې د خپلو خلکو تحفظ د دغو حکومتونو ذمہواري ده. د ذکر شوو حقونو په لړ کې ټولې دنیا له خپلو کې راغونډېدل پکار دي او چې د خپلو ذمہوارو په حق له یو بل سره همکاري وکړي. په دنیا کې داسې هیڅ یو کلتور نشته چې یو شمیر ځلانده قوانین به نه لري. که څوک د بل چا نه ستم ولري نو باید چې دغه کس نورو سره هم ښېګړه وکړي. څوک په دې دابطه پوه شول نو هغه په بشري حقونو ډېر ښه پوهېدی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پولو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
څنګه په
اوله کې ویل دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه وده. ټوئیټر @voadiva،
وایس اف امریکا جواده کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په هغه ایالت کې لډیره وخت تر اصل مرکزی حکومت څخه د بجلی د رویلټی په اړه غوښتنه کیږي چې د صوبي بجټ کې ځکه خساري روان دي چې د بجلی کمی پیسې په مرکزی حکومت باندې دي هغه نور کوي. په داسې حال چې په اطلسم ايني بدلون کې خیبر پښتونخوا کولی سي چې وړې وړې د بجلی د پیدا ولو پروژې هم شروع کی. حمید الله اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعاتو او سیړونکو د صوبو لخوا مرکزی حکومت ته د روان کال په نیمایي کې 2.2 بلین روپو واپس کول او د صوبو د اولسونو د ضرورتونو او خېګړو په کار نه راوستل د اطلسم آئینی بدلون او د صوبایي خپلواکۍ د اصولو پر ضد بلل دي. د مرکزی حکومت اجرا شوي شمیرې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د صوبو حکومتونو د پرمختیا د فنډونو نه په شریکه 1.6 بلین روپۍ مصرف کړي دي او د ډان رسپان ادارې کې نن راغلي صوبو لا د اوبو خور د نظام خوندي ساتلو، د شهري آبادۍ د سهولیاتو، د صحت تعلیم بنیادي ضرورت پوره کولو او د غرنګ د صفایي لوی ذمہواري ترسره کول دي. خو په کامی کچ کې د مالی مشکلاتو حل دارا وستل کیږي چې د صوبو نه پنګ ایثار کړل شي او یا اترول شي، نو دا ګام په حقیقت کې د اطلسم آئینی بدلون تاریخي حیثیت ختموي. د حکومت شمیري وایي په واپس شو پیسو کې 450 بلین روپۍ د پښتونخوا د صوبي دي. د پښتونخوا د ټولې کلیزې پرمختیايي پنګې 1.1 بلین روپو د 8.3% دي. صوبایي حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې 8.4 بلین روپۍ د اولس د هیګړې او د پرمختیا په چارو مصرف کړي دي. خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبو د برخې او خصوصا د پرمختیايي چارو او د اولسي هیګړو د پاره ځانګړي پیسې که صوبایي حکومتونه مصرف هم نه کړي نو مرکزي حکومت ته واپس کیږي نه.
فیڈرل گورنمنٹ ته یو روپی هم نه واپس کړي په دې چې صوبې د کال تر منځ او د کال اخیر کې فیڈرل گورنمنٹ ته پیسې نه واپس کړي که د کال اخیر کې سر پلس پاتې کیږي عام هم صوبې سره پاتې کیږي
د بلوچستان حالت بیا ډېر خراب دی دلته 30 بلین روپۍ هم مرکزی حکومت ته واپس شوي خو په اولسي او پرمختیایي چارو باندې په تیرو شپږو میاشتو کې ډېر په شمتیا 3.1 بلین روپۍ مصرف شوي دي معاشي ماهرین د دې پنګو د نه مصرف دوه وجې ښایي یو د صوبو لخوا د پیسو د کارولو د اهلیت کمی او دویم د مرکزی حکومت لخوا د آی ایم ایف سره دا ژمنه چې د صوبو لخوا نه کارول کېدونکي پیسې به واپس اخلي خو د پیپلز ګوند یو غړی اخونزاده چټان وایي ځینې صوبایي حکومتونه بار بار دا ګیله کوي چې د 13 آئینی بدلون لاندې دو صوبو زیاتی برخې لا تر اوسه پوره په پوره د مرکزی حکومت لخوا نه ورکول کیږي
هر وی ترمیم لاندې کمې پیسې د صوبو حق کیږي ماته د سند صوبی متعلق علم دی چې دا هیڅ چیف منیسټر بار بار په دې باندې احتجاج کوي بلاول سے په خپل پرستاک کې په اړه جلسه کې دا مطالبه کوي چې دا ٹھارو ترمیم تحت کمې پیسې زمونږ د صوبو سند حق ته هغه د منځ راکلې شي او زما په خیال چې دغه حال د پښتونخوام دی چې دا ٹھارو ترمیم تحت کمې حق د صوبو کې هغه هوی ته نه دی ورکړل شوی
د ډان ادارې دا هم لیکلي چې د صوبو او لسنو د پیدا رسولو لپاره ضروری ده چې د ډیولوشن یا د اختیاراتو او واک واګې د آی ایم ایف پرزانه بلکې د اطلسم آئینی بدلون لاندې د طے شده اصولو پر وړاندې کې صوبایي حکومتونو ته وسپارل شي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
ځتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا محل زو یو بل راپور ولوري ته چې په بنو کې ناپیژند وسلواله دوه کسان په دزو وژلې دي او ځای چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې د پولیو پر ضد کمپاین یو خزینه کارکونکو شامل و تفصيلات یې تاسو ته راغون کړی دی عدنان بیټنی په خپل راپور کې
څارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع بنوکښې د پولیو یوې ښځینه مامورې باندې نامعلومه وسلهفاړو لخوا ډزې شوې چې په نتیجه کې دغه ماموره او یو بل تن وژل شوي د دوی په خبره دغه پیښه د بنو بسیخیل پولیسو تھانه سره نږدې شوې چې وسلهوال له ډزو وروسته تښتېدلې دي د سیمې پولیس هم پخلی کوي او وایي د پیښې روزنامڅه د بسیخیلو پولیسو په تھانه کې لیکل شوې د دوی په خبره د پیښې برید کوونکي نامعلوم دي او سرګنده کېږي دا یوه تندروه پیښه وه او تر هغه وروسته به مخ د بنو سیټری په تاړه کې لیکلای شي چارواکي دا هم وایي د پولیو د وژل شوي مامور نوم بس تاجبیبي و چې د بنو بقا خیلو د کډوالو په کیمپ کې د پولیو د ناروغي پر ضد خپل ډیوټي ترسره کوله او د بنو د صحت څنګه ملازمه هم و د دوی په خبره بس تاجبیبي خپل دندېله په یو رکشه کې خپل کور څخه روانه و چې د بسیخیل سیمې سره نږدې نامعلومه وسلهوالو په هغې ناتاره ډزې وکړې او ډزو په نتیجه کې تاجبیبي او د رکشې ډرایور عبدالروف وړومبي سخت ژوبل شول خو وروسته د سیمې په روغتون کې څا ورکړه دیو رادیو دی ریپورت تر جوړولو پورې تر دې مهاله کومې وسلهوالې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې د پاکستان د سیاحت څنګه چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 18 پیښې مخې ته راغلې دي چې په دې کې تر ټولو زیاتې پیښې 43 یوازې په بنو ضلعه کې ریکارډ کړې شوې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې نه وړاندې هم وخت په وخت د پولیو د ناروغۍ پر ضد په کارکونکو ډلو مرګونې بریدونه شوي چې پکښې په ګڼ شمېر نارینه او ښځینه مامورینې او د هغوی په حفاظت مامور پولیس اسکر وژل شوي دي سږ کال هم په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 نوې پیښې ریکارډ کړې شوې او د پولیو د مخنیوي څارواکي د پولیو د پیښو شمېره کې د چټک اضافه علت د میندو او پلارانو لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار شوي د خیبر پښتونخوا صوبې د صحت وزیر ښاغلي هشام انعام الله مروت د تیرې میاشتې په وروستیو کښې ډیوه ته ویلي وو د میندو او پلارانو انکار او غلطې پریپیګنډې د پولیو په اړوند په خلکو کې دروغجن تاثر خور کړی دی په پاکستان کې د پولیو ناروغي مخ په زیاتېدونکې پیښو نړیواله ورورولۍ هم پریشانه کړې او خپلې اندېښنې څرګنده کړې دي عدنان بیټنی ډیوه بنو
صف امریکا ډیو د قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارې وایي د ښځو په وړاندې تشدد کې زیاتوالی راغلی دی تفصیل ورباندې صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي
د ښځو حقونو آگاهی پاړه کارکونکي غیر دولتي ادارې اورت فاونډیشن په ښځو او جنکو کې دونکو تشدد او خصوصا د وجنې په اړه یو راپور وایي په تیرو 11 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې سلسلور زره 1500 سلور خزی او جنکای وجلی شوی او دا اداره وای د تیر کال په مقابله کې د تشدد په شر کې 40% اضافه شوی. اورت فاونډیشن سره کارکونکو سایما منیر وای د دې شمیرو نخ کاری چې په خیبر پختونخوا کې تقریبا هر ورځ کم از کم یو خزه وجلی کیږي.
کدا زدا حساب کم کنه چې دا د یو لس کالو نو دا دسمبر کو پرې ده نو دا جوړیږي 3984 روزي جوړیږي. ٹھیک شو جی. دیکھیے دا وائلنس کیسز چې کم صرف اخبار کې راغلی دي هغه 7206 دي، مطلب دا روزانه دو خزی. ٹھیک شو. او بیا دی وائلنس کیسز کو کتا سو ګورې 4504 نمبر دے داغ خزی دی چې یا وجلی شوی دی یا خودکشی دا او یا دا آنر کلنگ دی. ددی دا مطلب شو چې کم از کم یو نه زیات خزر چې دا کنه هغه روزانه وجلی کیږي په خیبر پختونخوا کې.
د اورت فاونډیشن اداره د تیرو یولسو کالو راسي هر کال د بیلابیلو اخبارونو کې چاپ شوي د ښځو او جنکو سره شوي د تشدد او د وجنو پیښو شمیرې یو راپور په شکل کې چاپ کوي. سایما منیر وایي نه یوازې دا شمیرې ښایي هر کال د ښځو او جنکو پر ضد تشدد کې شدت راغلی دی. هغه وایي زیاته خطرناکه خبره دا ده چې د ښځو وجنو کې اکثر ککړ ملزمان سزا نه بچ پاتې شوي.
خو دا ډیر خطرناک خبره ده، الارمنگ خبره ده. او دې نه زیات وګوره بل خبره ده، دا دې زلما دا ټرینډ وکړو او کېدی شي دا محکم کېدو. خدا ما اوس وکړو د ښځو قاتلان چې دي هغه انصاف والا ادارې څنګه پرې دي تاسو هغه وګوره. دا یو سو ما سره ما د دې سرخیانی وستې دي او دا به تاسو ته لږ اندازه وشي. دا وګوره ضمانت پر رہا، عمر قید ختم، ٹھیک شو، گرفتار، شوہر بری ہو گیا، دا گورے زیادتی کا ملزم بری عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، دا گورے دا 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 زمنگ انصاف والا ادارے دا کار کوئی نو دے تچا بیچا دے سرسوک انکریج کی گی.
د اورت فاونډیشن دغه راپور وای په صوبې کې د ښځو پر ضد کیدونکو تشدد کې په لومړي نمبر وجنه ده، او بیا خودکشي، او بیا په دریم نمبر د غیرت په نوم وجنې پیښې دي. خو اکثر د ملزمانو ضمانت وشي یا هغوی بری شي. دغه راپور اندېښنه ښایي چې د انصاف ادارو نه وجلې شوي ښځو ته انصاف ملاو نه شي. د پیښور اعلی عدالت یا د پیښور های کورټ یو مشر وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دا منی چې اکثر د یو ښځې وجنې کې ککړ ملزم د سزا نه ځکه بچ شي چې اکثر یا ثبوت نه وي یا څوک گواہی نه ورکوي.
عدالت خوش عادت ته ګوري چې رزه خلاف څه ثبوت شته یا نشته. په کریمینل کیس کې، په مرډر کیس کې، په ډایرکټ کیس کې، په کریمینل کیس کې یو گواہی هم کافی ده.
گواہی نه راځي
خینا چریم ناراضی دا داس یو کیس کې موږ سینې دي شوی چې راخزه قتل کړ شوی د خاوند خلاف چې غوي کړی چې رزه دې عین شاهد یم. نو مین وجه خدا دې چې خاوندن په بری کېږي کیږي چې یو د دې خبره نه ناقص تپشم ده. لکه پس که په یو کیس کې دا هم کې خبره ده دا به موږ ایډمټ کوو چې پرس که خزه په کور کې مړ شي او خاوند باندې دا وی لای کی به عین شاهد تک نه ځای راشي. نو په داسې کیسه کې سن کې عین شاهد ته دا امکان ډیر زیات کم دی 1% کم نشته. شهادت کې هدا کورس کسان چې شهادت کوي نو ځکه دې وجه غوښتي نه شهادت کوي.
دغه راپور وايي تیر کال یعنی کال 2013 کې شپږ سلویخ، په کال 2018 کې 2100، په کال 2014 کې 2300، کال 2015 کې 2015، کال 2014 کې 2018، په کال 2013 کې 2190، په کال 2012 کې 2400، په کال 2011 کې 2490، په کال 2010 کې 2550، او په کال 2009 کې 2515 د ښځو پر ضد د تشدد پیښې په اخبارونو کې رپورټ شوی وي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د سنگین غداری د مقدمه اوریدنه کوونکی خصوصي عدالت ته جوړښت پزید د پخوانی صدر او د فوټو سروام لري او د محل پرویز مشرف د خوست راپور ولوري ته چې
د لاهور های کورټ د پرویز مشرف په وړاندې د غداری چې کومه قضیه و د غي اوریدنه یو ربیا ځندول د ویلې دي ترڅو پرویز مشرف خپل د های کورټ تران شي او د های کورټ و مخه حاضر نشي دغه مقدمه باید وزندول شي. تفصيلات یې تاسو سره غونډ کړی دی رابعه پیر په خپل راپور کې.
لاهور های کورټ کې د سنگین غداری د مقدمه اوریدنه کوونکی خصوصي عدالت ته جوړښت پزید د پخوانی صدر او د فوج د سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د خواست اوریدنه سویده. پرویز مشرف خپل په خواست کې ویلي چې ناروغ دی او د دې مقدمه پریکړه دي تر هغه وانورول سي تر څو چې دوی عدالت ته وړاندې کیږي. د اوریدنې په محل د لاهور های کورټ جسټس مظاهر نقوي پوښتنې رابرسیره کړې چې پخوانی صدر پرویز مشرف کال د نومبر په دریمه نیټه پورته کړل سوی ګام څرنګه د آئنده آرټیکل شپږم لاندې راتلی سي. دغه مقدمه د روانې میاشتې د دسمبر تر اوومې نیټې پورې ځنډول سوې ده او د اټورنی جنرال څخه دا غوښتنه سوې ده چې دا خبره دې واضح کړي چې آیا آئین ماتول او ایمرجنسي لګول دوه جدا جدا ګامونه نه دي. د آئنده آرټیکل شپږم لاندې کچري یو کس په زور آئین منسوخ کړي نو د سنگین غداری تورن به وي او د دې سزا د ټوله عمر بند یا پانسی دم. د دې څخه وړاندې تیره میاشت وفاقي حکومت هم اسلام آباد های کورټ ته خواست دایر کړی وو چې د پرویز مشرف په ضد د مقدمې اوریدنه ودرول سي. د مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت په محل د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری مقدمه دایر کړې سوې وه او هغه وخت د دوی په ضد دغه مقدمه کوونکی د استغاثه وکیل اکرم شیخ وایي
وزارت داخلہ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ اس کیس کو وڈرا ہی کر لیں.
د کورنو چارو وزارت هڅه کوي چې دغه مقدمه ختم کړي سي. کچری یو کس غواړي چې دغه مقدمه دي ختم کړي سي نو دا سینه سکی دی ولی چې کچری دا سی وسو نو دا دی په قانوني نتیجه وي. تیر میاشت اسلام آباد های کورټ د وفاقي حکومت په خواست خصوصی عدالت ته د پرویز مشرف په ضد مقدمه ناورولو هدایت کړی وو او وروسته د دغه وریدنې په محل خصوصی عدالت ویلی وو چې په دې اړه د وفاقي حکومت کمیټي جوړه کړي او د دسمبر 18 نیټه د پرویز مشرف بیان ریکارډ کړي کچره داسې ونسو نو پریکړه کولای سي. په خواني صدر پرویز مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې یا علاج روان دی تیر ورځو کې خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلی وو چې د دې په ضد د غداری مقدمه په بنیاد دته او په دې اړه دوی نه اورول نه انصافي ده. دوی دا هم ویلي وو کچري کمیسون جوړی شي نو دوی په دوبۍ کې بیان ورکولو ته تیار دي. څه قانون پوهان د پرویز مشرف دغه مقدمه ته راتک ممکن نه ګرځوي خو وایي چې د پرویز مشرف په ضد کچري څه پریکړه راسي نو دا به د پاکستان په تاریخ کې د یو امیر په ضد لومړی پریکړه وي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا جوه ده کدرمن اوریدونکو زو د هندوستان ولوري ته چیرې چې یو لنجمن قانون باندې نه یوازې دا چې په د هندوستان په داخل کې بلکې په نړیواله کچه هم نیوکې کیږي. دغه قانون چې د قومي اسمبلۍ یا لوک سبا څخه پاسو دی او بیا وروسته سینر ته ځي پکې ویل سوي دي چې د پاکستان، افغانستان، بنګلاديش هغه وګړي چې عیسایان دي، هندوان دي یا بیا سکان دي هغو ته به د هندوستان وګړي توب ورکوي. تفصیل ورباندې زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
هندوستان حکومت د گاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه ورغړي یوازې غیر مسلمه خلکو ته د شهریت ورکولو لپاره د سټیټیزنشپ امندمنټ بل نومي لانجمن قانوني مسوده د لوکسبا یا قایمي اسمبلی نه منظور کړله او اوس به د شروع یا چرشنبې په ورځ د راجی سبا یا سنت ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول کیږي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د دغه نوي قانوني مسودې پر ضد د هیواد په مختلف برخو کې احتجاجي مظاهرې هم شروع شوې. دغه قانوني مسوده د هندوستان حکومتي ګوند بي جي پي لخوا د کورنو چارو وزیر امیت شاه د ګول یا دوشنبه په ورځ پارلیمان ته وړاندې کړله. په لوک سبا یا قومي اسمبلی کې دغه لانجمن قانون په حق کې 311 او مخالفت کې 80 غړو ووټونه ورکړل. دا اول ځل دی چې د هندوستان د شهریت لپاره د مذهب شرط ټاکل شوی دی. ناقدین دغه قانون د مسلمانانو پر ضد بولی او وای د وزیر اعظم نریندر مودی حکومت د هندوستان د سیکولر جمهوریت بنیادونه کمزوري کوي. سیکولر یا داسې حکومتي نظام چې بنیاد یې په مذهب باندې نه وي ولاړ. د هندوستان حکومت دریځ دی چې د دغه قانون مقصد د هغه ملکونو نه تلونکي مذهبي اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي کوم چې په خپل هیوادونو کې زورول کیږي او هغوی هلته محفوظ نه دي. ناقدین وایي کچری د قانون مقصد اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي نو د مسلمانانو نوم پکې ولې نه دی شامل چې د میانمار په رنګ د روهینګیا مسلمانان پکې زورول کیږي. د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه د خبره په کلکه رد کړي چې د سټیزنشپ امینډمنټ بل قانون کې د مسلمانانو سره تعصب شوی دی. د هندوستان حکومتي ګوند د قانون دفاع کوي او وایي چې په قانوني مسوده کې د دریو مسلمانانو هیوادونو ذکر ځکه شوی چې هلته هندوان او سیکان یرول کیږي. د حزب اختلاف کانګرس پارټۍ د پارلیمان غړي ادیر رنجن چو وویل دغه قانون د هندوستان د اقلیت پر ضد دی. مسلمانان د هندوستان تر ټولو لوی مذهبي اقلیتي ډله ده او غني چې د نریندر مودي په حکومت کې د 2% مخالفت زیات شوی دی. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا وفاقي کمیشن وای د شهریت لپاره د هندوستان د نوي قانون په غلط لار یو خطرناک سفر دی او وړاندیز کړي کچري هندوستان د وړاندیز په قانون کې بدل کړلو نو بیا به امریکا د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه پر ضد بندیزونه لګوي. کچری هندوستان دغه وړاندیز ته مکمل قانوني شکل ورکړو نو د پاکستان، بنگلاديش او د افغانستان نه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې نه وړاندې هندوستان ته په غیر قانوني توګه ورغلي هندو، سیک، عیسائی، پارسی او بودھ مت مذهب منونکي به د هندوستان د شهریت لپاره اهلیت لري. د دغې نه وړاندې هندوستان ته په ناقانونه توګه ورغلي کډوالو ته د حق حاصل نه و چې هغوی د هندوستان د شهریت لپاره درخواست جمع کړي.
زت من اوریدونکو خپلورنه لا دوام لري او د محل زو د بلوچستان ولوري ته چې هلته حکومت د بیروزګار ځوانانو لپاره 160 کروڑ روپیو غیر سودی پورونو د ورکولو پروژه پیل کړی ده. تفصيلات تاسو ته حمید صاحب سور وړاندې کوي.
د صوبایي کابینې د دغې غونډې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جان کمال خان کوله. د صوبایي کابینې وغونډې ته د خبرتیا پر مهال باندې د خزانې صوبایي وزیر میر زور بولیدی وویل چې حکومت د اخوت فاونډیشن په مالی مرسته باندې په صوبه کې د 1.4 عرب کالدارو په لګښت باندې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کوچنۍ کچې د قرضو ورکولو پروګرام پیل کړی دی.
اخوت کې ساتک ماډل بنا کې بلوچستان کی جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس کے لیے مل کر کام کریں گا.
لا اخوت سره د نمونی د جوړول په باب باندې بلوچستان حکومت د غربت د خاتمه لپاره په ګډه دا کار پیل کړی دی. صوبایي حکومت وی چې دوی پریکړه کړې ده چې دلته به غربت او بیروزګاری لمن زوړي. صوبایي وزیر خزانه زور بولیدی پرمخزیاته کړل چې د اخوت فاونډیشن مشر ډاکټر امجد ساکب و دوی ته دلته د دغه پروګرام د پیل کولو لپاره بشپړه معلومات ورکړي دي. صوبایي حکومت به و بیروزګار ځوانانو ته تر 15 لک روپۍ دغه پور ورکوي. اخوت دغه ډول قرضې د پاکستان په نورو صوبو کې هم ورکړي دي. سل عربه لسود پرته پور دوی ورکړی دی چې د بیرته د ادا کولو کچې نه نیوي پیسه ده.
کوئی 10000 کې قریب وو لون بلوچستان نه دے چکے ہیں.
دغه فاونډیشن د بلوچستان په وو ضلعو کې ولزر کسانو ته لوړاندې پور ورکړی دی. زور بولیدی وویل چې د بلوچستان حکومت د مختلفو سکیمونو منځوري ورکړې ده چې ډیر زر به پر دې باندې کار پیل شي. د دې په خبره چې د بلوچستان حکومت لپاره بیروزګاری تر ټولو لوی چیلنج دی. چې دلته د وچکالۍ له سبب څخه د صوبې وکارو کرونده او دغه ډول د څاروي و څنګه ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د خلکو د روزګار څنګ ختم سیوی دی. یو شمیر خلک د چشلو د اوبو او د کار او د کار لپاره نور سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره کیږي. حکومت د کروندګرو لپاره د گرین ټریکټر په نامه باندې ټریکټر هم ورکوي.
هزار کې قریب ٹریکٹر کی زرعی ترقیاتی بینک کے توسط سے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہیں لوگوں کو مہیا کرے گی.
زر ٹریکٹر د زرعی ترقیاتی بینک پر ذریعہ باندھی حکومت بلوچستان پر کم نرخ باندھی ورکوی. صوبائی کابینه په غونډه کې وویل سو چې دلته په بلوچستان کې ورانکاری او تراګری د دوی لپاره تر ټولو مهم زیان ګرځېدلې دي. د دوی په خبره کچیر ځوانانو ته د روزګار زمینی برابر شي نو دلته به امنیتی وضعیت ښه شي. په بلوچستان کې کارخانه نسته، خلک یوازې د سرکاري ملازمت لپاره تکل کوي. بلوچستان د نورو صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاتې سیمه ده. دلته د بیروزګار ځوانانو لپاره د هنر د ورزده کولو ادارې نسته. صوبایي حکومت ویي چې دوی له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې دلته و ځوانانو ته د ښه روزګار د پرانیستو لپاره د هنر د زده کړې مرکزونه پرانیسي. صوبایي حکومت ویي چې دا وخت په بلوچستان ولس لکه ته نږدې ځوانان بیکاره دي. د دوی په خبره چې له دغه ډول ګامونو اخیستلو څخه به دلته د بیروزګارۍ کچه راکمه شي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اپ امریکا جبه د کډرمن اوریدونکو زو هم خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د سیلګری او د سپورټس چې کومه محکمه ده د هغه لخوا دوه ورځنۍ د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو میله را جوړه کړل سوې وه. او په دې کې د حکومت وینا دا ده چې غواړي ماشومان له ادب سره آشنا کړي او هغوی هم لیکوالۍ ته متوجه کړي. تفصیل ورباندې ارشد محمد په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومانو ادبی دا میله د پیښور نشتر حال کې د ادارې تعلیم و آگاهی تنظیم لخوا را جوړ کړی شوی. دلته کلتوري او ساينسي سټالونه لګول شوی او ماشومانو پکې د خپل صلاحیتونو مظاهره کوله. د ادارې تعلیم و آگاهی یو مشر شکیل احمد وای د میلی بنیادی مقصد پز د کوونکو کې غیر نصابی سرگرمیو کې برخه اخیستل او په خصوصي توګه د کتابونو د لوست اړخته راړول دي.
دا کم چې کو کریکول اکټیویټیز وطن ویل شي یا دا ډراینګ شو دا آرټ ورک شو عام طور پر مونږه کده پلار په تور باندې وګورو نو مونږه ماشومان ډیسکرج کوم وېر ساينس کتاب ته کینا انګلیش ته کینا سپیلنګ یاد کا اردو ته کینا لیکل زګه خوشخطی وکا خو کوم مونږه وګورو نو دا رنگونه چې کوم د ماشوم فیورټ سیز دغه ته عام ژوندۍ کې عام روټین کې والدین نه توجه ورکي نکلا په تور وایي چې مونږ نو مونږ چاته بازار نه کتاب نه دروړي نو دلته کې زیات کوشش مونږ کړې چې ماشوم په کوم کتاب کې په کوم طور کوم سیس کې خوشاله چې کوم ځکه زیات زده کړه کوي شي هغه سیس
میله کې د ګډونوالو ویناوه په موجوده وخت کې په ماشومانو کې د غیر نصابی کتابونو د لوست رجحان کم شوی دی. مور او پلار لخوا د نصابی کتابونو په لیک لوست ډیر کمزور ورکول کیږي خو تعلیمي ماهره ګلراج خان وای دا کتابونه په کم قیمت او په اسانه ترلاسه کیږي او د ماشومانو د زده کړو معیار ښه کولو او عملی ژوند کې په کارولو کې ګټور رول لوبوي.
زه چې وړو ما نو ما به همدغه په روپۍ دوه روپۍ د کہانیانې راشي پای به یو کلر فل تصویرو لاو ٹارزن کہانی و لاو د جناتو کہانی لاو پری کہانی خواب چې موږ ویل زموږ ذهن کې به زوري نه چې پری کون سه په جوړ شو خو موږ د باغ یو لار خې خول چې بد کې نو دا لارې وی چې خکې دا لارې هغه کانسپټ نو ماشومان پر ورو دی خو بل طرف ته راغله نو زما آی وجه د کتاب نو د کہانیانو د روان جن لري دی.
د میلې ته د پیښور سرکاري او شخصي سکولونو ګڼ شمېر زده کوونکي راغلي وو. پیزانور وای غیر نصابي کتابونه ډېر په شوق لولي.
دلته چې ما ټول هڅه وکړه تل ډېر اکسایټ شوم ډېر زیات خسته دی دا او ټول هڅه ورکړې ډېر زیات خسته دی موږ له ډېر زیات خوند راکړو موږ سټوري بک وویل او موږ ډېر شمېلو کې کېناستل موږ پینټنګ وکړو دلته ټول هڅه موجود دي او ډېر زیات خوند وکړو دلته.
د منتظمینو ویناوه اخیری میله دلته په کال 2012 کې را جوړه کړې وه خو بیا د خراب امنیتي وضع له کبله پیښور کې وکړه لپس داسې دستوره را جوړه کړه. ارشد مومند،
وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
قدر منو لیدونکو او ریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته کتنی او ګورو چې تاسو لپاره مختار خلیل صاحب کوم موضوع خوخه کړی دا او پر کوم موضوع باندې د محل پر رسنیو باندې بحث کیږي تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د 9 دسمبر په خپل غنه کې د افغانستان د جنگ په حق له د امریکایي حکومت یو شمیر خفیه دستاویزات خوار کړی دي. دی سرا واشنگتن پوسټ کې د اخبار د جنگي خبرونو او د دفاعي معاملو د ماهر نامتو صحافي او لیکوال کریګ وایټ لاک د دې دستاویزاتو په بنیاد لیکلې یو تفصیلی معلوماتي رپورت هم خور شوې ده. کوم چې موږ پرون تاسو ته مطبوعاتو ته د کتنې په دې خبرونه کې وړاندې کړی وو. نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې او د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې واشنگتن پوسټ کې د شایع کړې شو خفیه دستاویزاتو په حق له رپورټونه او تجیاتی مضمونونه خوار شوې دي. په ګارډین اخبار کې د نامتو صحافي د پیټر بیمانډ د چاپ شوی مضمون سرخط ته د افغانستان د جنگ په حق له راخکار شو سرکاري دستاویزاتو کې د امریکای دروغ او دھوکا په ډیرو صفاټکو کې ښکارا ده. پیټر بیمان د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د خفیه دستاویزاتو په دې بسته کې د ټولو نه اهم سیز د افغانستان د جنگ په حق له تفصيلات دي. په کومو کې چې د جنگي واقعاتو د بیانولو په وخت ډیر په استاذ سره د دروغو نه کار اخیستل شوی دی. دین وړاندې په کال 1901 یایم کې هم د ویتنام د جنگ په حق له د امریکای خفیه دستاویزات او په دې کې د امریکای د حکومت دروغ ډینیل ایلس برګ نومي او صحافي دنیا ته راخکاره کړی وو. ګارډین لیکي چې د افغانستان د جنگ په حق له راخکار شوو خفیه دستاویزاتو کې اهم سیز د امریکای یو وفاقي ادارې سره په دې جنگ کې د ککړو سلګونو اهمو کسانو مرکې دي. په کومو کې چې دوی د افغانستان د جنگ په باب له د امریکانو سیاستدانانو فوجي جرنیلانو او د سترو سفارتکارانو امریکني قام ته ډیر په صفایا سره د دروغ ویلو حال ښکارا کړی دی. واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حق له د خفیه دستاویزاتو د راخکار کېدو او په دې کې د افغان جنگ په حق له د امریکانو چارواکو او د واکدارانو قام ته د دروغ ویلو په حق له نن د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې هم د تامس ګیبنز یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوی دی. تامس ګیبنز لیکي چې واشنگتن پوسټ لا لاس لورغلو خفیه دستاویزاتو کې افغان جنگ کې د امریکای ناکامي خپ واضح هټکو کې بیان شوی دی. تامس ګیبنز لیکي چې نامتو امریکانو چارواکو افغانستان کې د امریکای د تاریخ په اوږد جنگ کې دوی ته د معلومه بے خوند انجام نه یوازې امریکنه قام نه خبره اوساتلو بلکې په سمو خیق په دې باب لس ویلی هم دي نو د غلط بیانې نه کار اخیسته دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای فوج خو په کال 2002 کې د طالبانو او د القاعده خلاف ډیره چټک بریا اومونده. په دې وجه دوی خپل زیات پام عراق ته وګرځولو. عراق ته د خپل پام ګرځولو نه پس امریکایي فوج لا د افغانستان حیثیت ثانوي پاتې شو او امریکای افغانستان کې زیات تر د سر دوباره تعمیر کارونو ته ملا اوتړلا. په دې درمیان کې به افغانستان ته وخت په وخت زیات فوجونه لیږل کېدل چې د ترهګرۍ خلاف د زبردست عملیاتو سرګندونه تینا کېدا. خو په اصل کې یو ډیر کم شمیر فوج نامعلوم عملیاتو کې اړمو. ان تر دې چې طالبان واپس په لوی شمیر کې افغانستان کې خواره شول دغه وخت طالبانو سره مخامخ جنگیدونکي امریکایي فوج د امریکای په جنگي حکمت عملای کې د غلطو او د نقصونو خلاف اوازونه پورته کړل. خو د واکمنو کسانو لخوا به هم دا جواب ورله راتلو چې امریکایي فوج مخ په بریا دی. د امریکای یو ریټایرډ 3 سٹار فوجي جرنیل جنرال ډګلس لیوټ خپل یو مرکه کې ویلي دي چې موږ د افغانستان په حق له د بنیادی معلوماتو نه ناخبره ساتلې شوی وو. د په کال 2015 کې سرکاري مرکه کوونکو سره د خبرو اترو په موقع دا پریشان ته پوښتنه کړی وو چې موږ دلته افغانستان کې سکو موږ چې افغانستان کې سکو د هغه مقصد موږ ته واضح نه دی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د امریکای مارین فوج سره د خارجه محکمې له طرفه د ستر صلاحکار په حیثیت د کارکونکو یو امریکایي چارواکي د مارک شریټین د مرکې ذکر هم کړی دی. مارک خپل دغه مرکه کې ویلي دي چې افغانانو ته پته ده چې موږ دلته د سوخت د پاره راغلی یو مارک وای ما ته یو ورځ په هلمند کې یو سپینګری افغان وی چې تاسو فوج خو دلته په کېک دو کې پروت ته د دې دا مطلب شو چې تاسو ډیری مدیله دلته افغانستان ته نه یې راغلی. مارک وای چې د افغانانو دې خبرو زمونږ په جنگي کارکردګۍ ډیر اثر غورځولې وو.
دیوا قدر منو ویدون کولیدون کو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدل او د دې خبرونې وروسته به مجاهد جواد استاد سره دغه خبرونه مخ په وړاندې بیا د دیوا ډاکټر او د دې اونې موضوع چې ده هم د ژمي د ناروغانو په اړه نو دوی هم کولی شي چې په خبرونې کې ګډون ولري. استاسو قربانه وز منظر شهید
او زنه سرکار
او د خبرونې پروډوسر و ادان رشید. تاسو ټول مننه کوو او تاسو په لوی لاس فارو سره وړاندې آباد اوسئ.